السلام علیکم ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې ده سفیو لاستان اگزام تاسو زمونږ غږ آزادی رادیو ری د آزادی رادیو په دغه نیم ساعت وروسته خبری پښتو خبرونه کې اوري چې د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله پرون په نیویورک کې د ملګرو ملتونو له منشي انټونی ګوتیرس او د ایران له ولسمشر سره لیدلې دي هغه همداراز د نیلسن منډیلا په انسټیټیوټ کې هم په د سولې په سرمشریزه کې هم خبرې کړې دي نور مطالب هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر اورو
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي لا هم د پاکستان په سیاست کې د افغانستان په اړه بدلون نه دی راغلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره د روان کال پر مهال په هوایی حملو کې د وژل شویو ملکیانو شمیر د اندېښنې وړ بولي او د رسنیو لپاره د پاکستان د بشري حقونو اداره او ټولنو د محکمې هغه حکم غندلی چې وایي د ډان ورځپاڼې یو خبریال باید توقیف شي. بشپړه خبرونه د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انټونیو ګوتریش سره د لیدو پر مهال وویل لا هم د پاکستان په سیاست کې د افغانستان په اړه بدلون نه دی راغلی. د اجرایی ریاست د اعلامیه له مخې عبدالله عبدالله د افغانستان د روانو ستونزو د له منځه تلو لپاره د سیمې په ځانګړې توګه د پاکستان پر همکارۍ ټینګار وکړ. په دې اړه چې د افغان حکومت اجرایی رئیس د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره د لیدو پر مهال پر کومو نورو مسایلو خبرې وکړې د اجرایی ریاست مطبوعاتي سلاکار فریدون خوځون له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل
د افغانستان د وضعیت او پرمختګونو په اړه خصوصا د ټاکنو په اړه چې کوم پرمختګونه شوي دي په دې اړه معلومات ورکړي دي او همدارنګه کومې ستونزې چې وي ویلي غوښتنه کړې ده چې نړیوال باید په افغانستان کې د پرمختګونو د تعقیبات په خاطر باید همکاري وکړي.
عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دا غونډه نن پرانستل شوه. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر د نړۍ پر کچه د مخدره موادو د ستونزې په اړه په نړیوال کنفرانس کې ګډون وکړ. دا غونډه په نیویارک ښار کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په مشرۍ جوړه شوه. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت نن په اعلامیه کې ویلي چې په دغه غونډه کې د مخدره موادو د تقاضا پر کمولو د مخدره موادو ترلاسه کولو پر مخنیوي د نړیوالو همکاریو پیاوړي کولو او د معتادینو د درملنې د کچې لوړولو بحث وسو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما د روان کال پر مهال په هوایي حملو کې د وژل شویو ملکیانو شمیر د اندېښنې وړ بللې دی. یوناما نن سه شنبه د اعلامیه کې ویلي چې د 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په هوایي حملو کې 149 ملکیان وژل شوي او 204 نور ټپیان شوي دي چې د 2018 کال د همدې مودې په پرتله 15% زیاتوالی شي. یوناما ویلي چې په هوایي حملو کې وژل شوي 15% ملکیان د افغان هوایي ځواکونو 45% د نړیوالو ځواکونو او 3% د دولت پلوي ځواکونو د هوایي حملو په نتیجه کې وژل شوي دي. د ادارې په کاپیسا ولایت کې وروستۍ پیښې ته په اشاره ویلي چې شمیر موثق ادعاوې یې ترلاسه کړې چې د سپتمبر په 22 نیټه د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې د یوه ښوونکي کور د هوایي حملې هدف وګرځېد چې پکښې د 4 کوچنیانو او روشو په ګډون 9 ملکیان وژل شول. د یوناما پر اعلامیه کې راغلي چې تر اوسه څرګنده نه ده چې د هوایي حمله نړیوالو کړي که افغان هوایي ځواک کړي ده. د افغانستان او هندوستان ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. لومړی پچ افغان ټیم وګټلو د بیټنګ لپاره انتخاب شو. د لوبي پرانستونکي محمد شهزاد او جاوید احمدی وو. افغانستان تر اوسه 132 منډې جوړې کړې او 15 وکټونه یې په بخښنې سره په دې اړه به نور معلومات درته په همدې خپرونه کې وړاندې کوو. د آسیایي جام په لړ کې دا لوبه په دوبۍ کې د افغانستان پر وخت د مازدیګر پر 4 بجې پیل شوه. هندوستان د 4 نمرو په لرلو سره د 4 غوره ټیمونو د جدول په سر کې دی. افغانستان د دویم پړاو او دواړې لوبې د پاکستان او بنګلادیش ته بایللې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د رسنیو لپاره د پاکستان د بشري حقونو ادارو او ټولنو د محکمې هغه حکم غندلی چې وایي د ډان ورځپاڼې یو خبریال باید توقیف سي او دا ځکه چې هغه یوه داسې مرکه کړې وه چې پکښې د پاکستان پر پوځ انتقاد شوی و. I stand with Cyril نن پر ټویټر بابسو او د سیریل المایدا همکارانو او نورو سیاسي کسانو په پنجاب ایالت کې د لاهور د عالی محکمې پر دغه پریکړه انتقادونه وکړل. محکمې همدارا حکم کړی چې چارواکي باید المایدا د اکتوبر په اتمه نیټه محکمې ته وړاندې کړي. د پخوانی صدر اعظم نواز شریف پر وړاندې د اقداماتو غوښتنه سوې چې د محکمې په همدې غونډه کې ورباندې بحث کیږي. پر نواز شریف د غداری یا ملي خیانت تورونه دي چې ګواکې په یوه مرکه کې د پاکستان د دولتي ادارو د بدنامولو هڅه کړې ده. له نواز شریف سره دا مرکه خبریال سریل المایده کړې چې د روان کال په مې میاشت کې خپره سوې وه. په دې مرکه کې نواز شریف ویلي چې ګواکې د هندوستان په ممبئی ښار کې د 2008 کال په حملو کې لاس لرونکو سخت دریځو د پاکستان د پوځ ملاتړ درلود. د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي د المایده د توقیف پر غوښتنه سخت اندیشمن دي. د پاکستان د رسنیو ټولنې د المایده اړوند د محکمې پریکړه د بیان پر ازادۍ حمله بللې ده او ژمنه یې کړې ده چې دوی به یې پر ضد اعتراضونو ته دوام ورکړي. او د روسیا او قرغزستان شاوخوا 2000 سرتیري د تروریستانو پر ضد په ګډو تمرینونو کې ګډون کوي. دوی دا ګډ تمرینونه سبا د سپتمبر په 26 نیټه د قرغزستان په ختیځ کې پیلوي. د روسیې دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دغو نظامي تمرینونو کې د دیرشو روسي الوتکو او بالستیک توغندیو اسکندر ام په ګډون شاوخوا 400 نظامی وسلې برخه لري. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان اجرائیه رئیس د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې په حاشیه‌ای غونډو کې د عمومي منشي انتونی ګوتیرس او د ایران له ولسمشر سره کتلي. هغه همدارا د نیلسن منډیلا په سولې سرمشریزه کې داسې وینا وکړه:
I'm here today representing a country
زبدل تا دغه هیواد او ټولنی استاذ ته وکړم چې څلوخ کال وشول چې پکې شخړې دي او عمده علت یې بهرنۍ مداخله ده.
د افغانستان د عالمانو شورا یو شمیر غړي په فاریاب کې د یو تعویزګر کس د شرعي مجازاتو غوښتنه کوي.
دوی باید په جزا ورسیږي. حد د پیجاري سی باید د قتل په شرعاً جایز ده چې دا زناب ثابته ده او هغه معلومه ده.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د ایران هغه تورونه رد کړل چې امریکا یې د اهواز په ښار کې په برید کې ښکېله بللې. نورما طالب هم له روخو له موږ سره پاتې شي. بیا مو هم وخت بخیر. رازو لومړی مطلب ته: د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پرون دوشنبه د سپتمبر 23 د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونی ګوتریش سره په نیویارک کې وکتل. دوی دواړو د افغانستان او سیمې پر حالاتو خبرې کړې. له اجرائیه ریاست په خبره شوې بیان کې راغلي چې عبدالله عبدالله له انتونی ګوتریش سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د افغانستان د لانجې د حل یو اساسي لار د سیمې د هیوادونو همکاري ده او په ځانګړي ډول د پاکستان نوم یاد کړی. فرشتي جلال زی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
عبدالله عبدالله پرون د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش ته ویلي چې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې لا هم کوم جدي بدلون نه دی راغلی. هغه ټینګار کړی چې د افغانستان په حالاتو کې د مثبت تغییر لپاره د پاکستان همکاري ډیره مهمه ده. په اعلامیه کې راغلی: تر اوسه د افغانستان او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان په سیاستونو کې کوم بدلون ته نه یو متوجه شوی او له موجودو ستونزو د وتلو لار د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د افغانستان او پاکستان په همکاري کې ده. دا خبر پانی په حواله د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش له افغانستان سره د بشپړې همکاري ژمنه کړې ده. په اعلامیه کې په ځانګړي ډول په دې اړه چې انتونیو ګوتریش د پاکستان په اړه د عبدالله عبدالله اندېښنو ته څه ځواب ورکړی خبري نه دي شوې. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی. ښاغلی عبدالله بیګا د ملګرو ملتونو په سازمان کې د نیلسن منډیلا د سولې کانفرنس ته په وینا کې هم پر افغانستان د تحمیل شوې جګړې له امله د افغانانو کړاو ته اشاره کړې، خو د کوم هیواد نوم یې نه دی اخیستی.
I'm here today representing a country in a society
دوی وايي از دلته د داسي و هیواد او ټولني پاستازیتوب ولاریم چې څلويشت کال جنگ تیر کړی دی او ډیر کړهونه یې ګاللې دي. په ځانګړي ډول پر افغانستان لا بهاره د تحمل شوی جګړې لامل چې زموږ د خلکو د لوی اکثریت تغشتنی خلاف روانه ده. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له واکمنۍ سره په کابل کې خوشبيني پیدا شوی و چې شایي د افغانستان په وړاندې او له تروریزم سره د مبارزه په اړه د پاکستان په نظر کې بدلون راشي. خو د عبدالله عبدالله له دفتره د خبرې شوې اعلامیې له متن داسې څرګندېږي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت د داسې تغییر د امکان په اړه ډاډ نه لري. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ کلنۍ غونډه نن په نیویارک کې پیل کیږي.
عمر دل چې د افغانستان اجرائیه رئیس د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونی ګوتیرس سره د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره کتلی دي، دا چې نور کوم مهم مسایل یاد شوي دي او همدارس د نلسن منډیلا په سرمشریزه کې ښاغلی عبدالله کوم مسایل ته اشاره کړې ده. د اجرائیه ریاست له مطبوعاتي سلاګار فریدون خوزون سره مخکې خبرې کړې، ستاسو توجه ورته بولم.
د هیواد جنرال رئیس پرون د ملګرو ملتونو د دریاوي مې سمشتي په شو کې د نلسن منډیلا د سولې غونډې ته خبرې کړې دي او په هغه په دې خبرو کې په افغانستان کې د جګړې زیانونه او د جګړې عوامل یو څه په خانه کړې دي او وی ویل چې نړیوالو ته په کار دا ده چې د سولې د تامین په اړه او د ترهګرۍ او د افراطیت او د جګړو د منډول لپاره باید یوازې ژمنې ونې شي. ارڅه چې په داسې لارو شاورو باندې بحث وکړو چې هغه عملی پایلې ولري، په هغه اجرائیه رئیس ویل چې په دې غونډه کې نن بحث کیږي. افغانان له تیرو سلویښتو کالو راهیسې شاهدان دي، هغه ویني، د هغې درد حس کوي او د هغوی نه متضرر دي. په دې خاطر موږ تر هر چا ډېر د سولې او ثبات په اهمیت ډېر پوهیږو او اړتیا ده چې د نړۍ مشران او ولسونه سره لاس ورکړي.
مننه ښاغلی عبدالله. انتونی ګوتیرش د ملګرو ملتونو سرمنشي او راس د ایران ولسمشر سره خبري کړي، لاند په دی اړه وی بیا ورسته پښتنه د جنرال اسمبلی په اړه وکړو.
د ولسمشر سره اجرائیه رئیس لیدلی دی او هغه لومړی د هوس په ولادت کې کومه تاګریزه پیښه رامنځته شوې ده، هغه تسلیت وړاندې کړی د ایران ولسمشر او ملت ته او ویلي دي چې افغانستان له ډېر وخت راهیسې د قربانۍ د تروریزم قرباني دی او اړتیا ده چې د سیمې هیوادونه خصوصا ایران او افغانستان او د سیمې نور هیوادونه په ګډه صادقانه ډول باندې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي تر څو دغه ګواښونه په سیمه کې شته د له منځه لاړ شي. غرازی له د ملګرو ملتونو له عمومي سرمنشي سره لیدلې دي او د افغانستان د وضعیت او پرمختګونو په اړه خصوصا د ټاکنو په اړه کوم پرمختګونه شوي دي د پریاړې معلومات ورکړي دي او همدارنګه کوم څه چې ویلي غوښتنه کړې ده چې نړیوال باید په افغانستان کې د پرمختګونو د تقویت په خاطر باید همکاري وکړي او دا ډېر ورکړي چې افغانستان حکومت د رڼو او شفافو او بااعتبار ټاکنو ته د بایومټریک سیستم نه څخه استفاده
ژوند دی. اخیری پښتنه چې لند وختم لند لرو، په عمومي اسمبلی کې به چې کله وینا کوي ښاغلی عبدالله کوم مهم مسایل ته اشاره کوي کله لند راته وایي لطفا؟
مهم خبرې په افغانستان او سیمه کې د سولې او امنیت په تضمین لترګری سره په موګړې او رښتینی مبارزې په سیمه کې د ترهګرو پټنځایونه د دې لمنځوړلو باندې اشاره وکړي. متاسفانه تر اوسه هم دوام لري او همدارنګه د راتلونکو ټاکنو په اړه او د نور مسایلو په اړه خبرې وکړي او مهمه خبره وایي د نشئی توکو د قاچاق او انساني قاچاق د مخنیوي او همدارنګه د افغانستان کې د شته اقتصادي فرصتونو او نور مسایلو په اړه خبرې
وکړي. د افغانستان د په بخښنه سره د افغانستان د اجرائیه ریاست له مطبوعاتي سلاکار فریدون خوزون سره مو خبري واورې دي. هغه په ملګرو ملتونو سازمان کې د اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د غونډو او لیدنو په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتست مخکې لدې چې بل رپورت وړاندې کړو. د افغانستان او هند کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د نننې لوبي حال درکو. افغانستان تر دې دمه 146 منډي کړې دي، 15 لوبغاړي لاس ور کړی او 22 اورونه هم تمام شوې دي. افغانستان به 13 نور اورونه هم لوبوي خو 15 لوبغاړي په واکې لري. د افغانستان لپاره نن شاهزاد محمدي تر دې دمه 114 منډي په سلو توپونو باندې پوره کړې دي. د لوب په دوبه کې روانه ده. اوس به هم راشو رپورت ته د افغان حکومت اجرای ریاست د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځنګړي مفتش جان سوپکو په جواب کې وایي چې اوس په افغانستان کې د فساد په وړاندې مهم اقدامات شوي. د دغه ریاست د ویان مرسیال امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل جوړښتونه رامنځته شوي او هڅه کیږي چې نړیوالې مرستې په شفافه توګه ولګول شي. جان سوپکو تازه ویلي په افغانستان کې د نړیوالو د مرستو یوه لویه برخه حیف مایل شوي. حدیث پردیس په دې موضوع کار کړی.
اجرایی ریاست د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش جان سوپکو د څرګندونې تاییدوي چې د نړیوالو د مرستو یوه برخه حیف مایل شوې خو وایي اوس د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره میکانیزمونه رامنځته شوي. د اجرایی ریاست د وین مرستیال امید میسم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښه جوړښتونه رامنځته شوي او هڅه کیږي چې مرسته شوې پیسې په کامل شفافیت سره په افغانستان کې مصرف شي.
فعلاً اراده بسیار جدی در سطح رهبری حکومت
در دی وی وسط حکومت در رهبری په کچه د فساد پر وړاندې د مبارزه په برخه کې را داشته. د لومړي ځل لپاره د فساد پر وړاندې د مبارزه لپاره دی وی کړنلار شاهد یو او همدارس د عدلی او قضایی مرکز په څیر بنسټونه او جوړښتونه رامنځته شوي او موږ هڅه کوو چې نړیوال مرستې په شفاف توګه مصرف شي او کومې ستونزې چې په تیر کې وي د هغې مخه ونیول شي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش جان سوپکو په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې د نړیوال ټولنې د مرستې یوه لویه برخه د جنگ سالارانو په ګټه تمام شوې ده. خغلی سبکو له یوې کاناډایي رسنۍ سره په خبرو کې که څه هم د چا نوم نه دی اخیستی خو ویلی دی چې له افغانستان سره مرسته شوې پیسې یا هم د دوبۍ بانکونو ته انتقال شوې او یا د لوکسو کورونو او موټرو په پیرلو مصرف شوې دي. جان سبکو وایي چې د امریکا او نورو مرسته کوونکو هیوادونو بې حساب مرستو په افغانستان کې د یو نظارتي سیستم نه موجودیت په دې هیواد کې اداري فساد ته پراختیا ورکړې. هغه له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي تر هغه وخت چې په دغه هیواد کې د نړیوالو مرستو د مصرف په هدف یو لازم سیستم نوی جوړ شوی باید خپل مرستې وځنډوي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د اصلاحاتو اداري فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسیون رئیس سید محمد شریفي بلخابي هم ټینګار کوي چې د نړیوالو د مرستې زیاته برخه شخصي جیبونه ته تللې خو ښاغلی شریفي په دې باور دی چې په دې هیواد کې د فساد د مخنیوي لپاره یوازې شعار بسنه نه کوي بلکې په دې برخه کې عملي مبارزه هم پکار ده. دی وی بلې هو مرستې حیف مایل شوي خو د هر چا که هغه داخلي وي یا خارجي مجاهد وي که چپي او یا هم شرقي وي که غربي او هر قوم پورې اړه ولري باید پر وړاندې اقدام وشي او د فساد مخه ونیول شي. تر هغې چې د فساد مخه ونه نیول شي دا هیواد نه شي رغېدی. له بلې خوا د اقتصادي چارو افغان کارپوه عبدالله واحدیار وایي چې د افغانستان لپاره د نړیوالو مرستو ځنډول یا کمول نه شي کولی چې دلته د فساد مخه ونیسي. نوموړی د افغانانو فقر او د نړیوالو د مرستو اړتیا ته په کتو وایي چې د مرستې باید دوام پیدا کړي خو د فساد د مخنیوي لپاره باید یو میکانیزم رامنځته شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د عالمانو شورا وایي هغه کس چې دینی عالم ته منسوب دی او له ښځو د ناوړه ګټې اخیستنې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې لار برکیږي باید حد پرې جاری شي. د دې شورا غړي او ویاند قاسم حلیمي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې باید دینی عالمان خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي تر څو د دغه ډول پیښو مخه ونیول شي. له تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې چې یو کس پکې له بېلابېلو ښځو څخه د جنسي استفادې په حال کې ښیښ کته پورته کیږي ویل کیږي. یاد کس رسول لنډی نومیږي او د فاریاب اوسیدونکی دی. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
وروسته له هغې چې په فاریاب ولایت کې د تاویزګر رسول چې په رسول لنډی مشهور دی له ښځو د ناوړه ګټې اخیستنې ویډیوګانو یې په ټولنیزو رسنیو کې غوغا راپورته کړه. د افغانستان د عالمانو شورا وایي که په تورن کس جرم ثابت شي د شریعت له مخې باید پرې حد جاري شي. د دغه شورا غړي او ویان مولوی محمد قاسم حلیمي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ډول اعمالو ترسره کول دین او عالمانو ته سپکاوی دی.
دی باید په جزا ورسیږي، حد پرې جاري شي، باید د قتل په شرعاً جایز شي. د زنا ثابته ده او هغه معلومه ده او نور هم باید شهود ولري، یعنی شهود پیتیر.
د عالمانو شورا دغه غړي له ټولو دینی عالمانو غواړي چې باید په خپلو سیمو کې د منبر له لارې خلکو ته پوهاوی ورکړي او د دغه ډول خلکو له بدو کړنو یې خبر کړي. خاغلی حلیمی د ټولنې بې سوادي او د عامه پوهاوي د کچې ټیټواله د دغه ډول پیښو درامسته کېدو ستر عوامل بولي. دا په داسې حال کې د چیل تیر څور زوړیسی په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر ویډیوګانې چې یو کس پکې د تعویز ورکولو په نوم له بیلابېلو خزو جنسي استفاده کوي ښکته پورته کیږي. راپورونه وایي یاد کس په فاریاب ولایت کې د مولا رسول لنډی په نوم شهرت درلود او خزو ته به د بی اولادۍ عاشقې د کاروبار د خکېدو په کورونو کې د جنجالونو د ورکېدو تعویزونه ورکول او په همدې چلو فریب به د سیمې له ساده خزو استفاده کول او ویډیوګانې به ترې ډکولې. د فاریاب اوسیدونکو دغه ولایت د عالمانو شورا له حکومت غوښتنه کړې چې تورن کس باید ونیسي او ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپاري. د فاریاب د عالمانو شورا مرستیال مولوی غلام نبی غفوري په ژواک خبري اژانس ته ویلي چې اوس دغه زناکار پښتونکوټ ولسوالۍ ته تښتېدلی او هلته یې د سیمهییزو پولیسو په لیکو کې دنده اخیستې ده. د فاریاب د عالمانو شورا هم د تعویزګر رسول لنډي د وژلو فتوا ورکړې ده. د فاریاب ولی هم ویلي چې که هر چا تورن کس ونیو نو خپل موټر به د انعام په ډول ورکړي. د دې ولایت د ولایتي شورا مسؤلینو بیا خلکو ته ډاډ ورکړی چې رسول لنډی به ډیر ژر د امنیتي ځواکونو له لوري ونیول شي. په همدې حال کې یو شمیر دیني عالمان له خلکو غوښتنه کوي چې باید د تعویزونو په وسیله د خپلو اړتیاو د پوره کېدو هڅه ونه کړي، ځکه د دوی په وینا تعویز کول په دین کې هیڅ ډول ریشه نه لري او ناروا عمل دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په روزګان ولایت کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د شپې عملیاتو په محل په ورستیو دوه درې ورځو کې سلګونه طالبانو ته مرګجوب لاوختي. د روزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې تیر شپه د بهرنیو افغان کمانډوز وکونو لخوا وسلوالو طالبانو ته ډیره زیاته مرګجوب لا اړول شوي. چارواکي وایي هلته اوس هم عملیات روان دي او شاید د وسلوالو طالبانو تلفات لدی هم زیات وي، خو طالبانو د وروختو تلفات او د افغان چارواکو ادعا او پاړه باندې څه خبرګون تر دې دمه نه دی خوده. شریف الله شرافت په دې اړه له روزګان یو ریپورټر لیږلی.
د روزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې چې رشپه د بهرنی او افغان کمانډوز وکونه د شپنی عملیاتو پر مهال سلګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلرمې لیوا کمانډان جنرال رحمت شاه قیمتي د سیشنبې په ورځ ماپښین مهال ازادي راډیو ته وویل چې بهرني ځواکونه د غشپنی عملیات د تیر شپې راهیسې د مرکز ترینکوټ هاډوند د خانکې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر پټن ځایونه پیل کړي. نوموړي وایي چې هلته نن د ورځې هم عملیات روان دي او شاید درې څلور ورځې دوام وکړي، خو وایي چې د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې دغه شمېره لا هم دقیقه نه ده او شاید له دې هم زیات سي.
دوام لري، دوام شاید دوه درې ورځې دوام وکړي. ډېر پرسنل ته مونږ خیر و خیرات ده، داسې خاص جدي مشکلات نشته، ولې دښمن ته ډېر سلګونو تلفات اوښتي دي. زیات وروسته معلوم شي کار دوام لري او دا بیا وروسته معلومات در کوم. زیات نه بیا معلومات در کوم. اوس جریان د عملیات دوام لري، څه نه شو ویلی.
ځینې ناتایید سوي راپورونه ښیي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه پر ترینکوټ ښار د یوې غټې حملې پلان لرلی چې له نورو ولایتونو څخه هم راټول سوي وه، خو افغان او بهرني ځواکونه یې مخکې له مخکې دغه پلانونه ورشنډ کړه او د دې تر ولکې لاندې سیمه کې عملیات ورباندې وکړه. د ملي اردو د اوم کنډ کمانډان زمری بیا ازادي راډیو ته ویل چې په دغه عملیاتو کې تر دا مهاله 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او زیات شمیر نور هم ټپیان دي. نوموړي وایي چې په یادو عملیاتو کې دوه افغان کمانډو سرتیري هم وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان دي. نوموړي وایي چې هلته اوس هم عملیات روان دي او شاید مرګ ژوبله لدی هم زیاته سي. لدی ټولو سره سره په روزګان ولایت کې د ملي پولیسو د لومړي کنډک کمانډان ملک زین الله وایي چې په دغه عملیاتو کې شپېته وسلوال طالبان وژل شوي او زیات شمېر نور ټپیان دي. خانقاه د ترینکوټ ښار څخه په 15 کیلومتره کې پرته سیمه ده چې له تیرو څه باندې دوه کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده. بلخوا په سیمه کې اوس هم د سپوکو او درنو وسلو ژغونه اورېدل کېږي او د بهرني ځواکونو درې څلور ډوله الوتکې په هوا ورباندې ګرځي او د سپوکو او درنو وسلو پیرون ورباندې کوي او دغه راز مهمات او خوراکي توکي هم د حواله لارې ورته شو کوي. د وسلوالو طالبانو ویان کاری سپ احمدي هم ازادي راډیو ته په واستولي برېښنالي کې ویلي چې په دغه عملیاتو کې درې کمانډو سرتیري وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي، خو خپل لوري ته د وښتو تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوښتنې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د ایران لوري پر امریکا دا تور رد کړ چې وایي په اهواز کې پورستي حمله کې لاس درلود. جیم ماتیس د ایران دا ادعا غیر منطقي بللې. په اهواز کې د شنبې پورز په یو پوځي پریډ برید شو، 15 تنه پکې وژل شول او 8 نور ټپیان شول. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
د امریکا د دفاع وزیر پرون د امریکا په دفاع وزارت کې خبري اعلان ته وویل چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ په ایران کې د حمله په ورځ بیان خپور کړ او هغه حمله یې وغندله. په اهواز کې تر حمله وروسته د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ادعا وکړه چې امریکا د حمله کوونکو ملاتړ کړی او سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو پیسې ورکړې دي. خامنئي وویل هغو کسانو ته به سخته سزا ورکړو چې د دې خونړۍ پیښې شاته یې لاستی. خود امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ویل دا خبره چې موږ به له حمله سره ارتباط درلود هیڅ ډول منطق نه لري. هغوی تر اوسه لشترلژه پر دریو هیوادونو تور پورې کړی او په یوه تروریستي ډله. نو وبه کتل سي چې دا لست نور څومره اوږدیږي. خدا به شوای چې هغوی مخکې تر دې چې خبرو ته خوله خلاصه کړي خپلې خبرې ته پام وکړي. په احواز کې د وروستۍ حملې مسؤلیت د اسلامي دولت وسوالې ډلې داعش واخیست او تر څنګ د ایران د حکومت ضد عربي ډلې د احواز ملی مقاومت غورځنګ ادعا کړې وه چې حمله دوی کړې ده. تر حمله لنډ وخت وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی ویل چې پر ایران حمله کوونکو ته به سخت ځواب ورکړي. روحانی پرته له دې چې د کوم هیواد یا ډلې نوم واخلي ویل هغه کسان چې د تروریستانو ته استخباراتي معلومات ورکوي او پروپاګاند ورته کوي باید ځواب وایي. د ایران ولسمشر پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سازمان په مرکز کې د نلسن منډیلا د سولې په سرمشتیزه کې د تروریزم د ټولو ډولونو پر ضد د خپل حکومت پر جدي مبارزه ټینګار وکړ. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پرون په پینټاګون کې خبري اعلان ته ویلي چې د ایران لوري د غچ اخیستلو خبرداریو ته اندېښنه نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې په احواز کې روسي حمله یو غمیزه او بلله ویل چې امریکا هیڅ رول نه پکې درلود. د احواز زرګونه اوسیدونکو پرون په حمله کې د قربانیانو د درناوي لپاره مارش وکړ. هغوی د مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکول. په هواس کې د شنبې پورز پوځي پریډ د ایران او عراق د جګړې د پیل د کلیز په مناسبت ترسره کیدو. د ایران او عراق جګړه په 1980 میلادي کال کې پیل او په 1980 کې پای ته ورسیده.
خبری مجله اوري
ورسره پورم دا چې په کندوز کې د ولسونو ترمنځ د لا یووالي او سولې او ثبات په هدف باندې مشاعره وشوه. ګڼو شاعرانو، لیکوالانو او محلي چارواکو په دې مشاعره کې برخه اخیستې وه. اجمل آریان له کندوز دا ریپورت را لېږلی.
په کندوز کې د ولسونو د لا یووالي په هدف مشاعره ترسره شوه.
راغلایم یو پلاخ په مخ ته جنگ ور کوم، ژوندون ته فصل دې د سول رنگ ور کوم.
په کندوز کې وخت نه وخت د ځینو فرهنګي او ادبي بنسټونو او د یو شمېر شاعرانو او فرهنګیانو لوري ادبي ناستې او غونډې جوړیږي چې له کبله د ادب او فرهنګ مینوالو ته د راټولېدو زمینه برابرېږي.
چې یو او بل غېږه کې ونیسو او ووایو چې زما دیني وروره افغانه تا وژلی نه شو، افغانستان وطنه نور دې ورانولی نه شو.
د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ د برنامې د نشراتو امیر عزت الله پامیر شاعران او لیکوالان د ټولنې سترګې او څراغ یادوي، ځکه دوی تل په ټولنې کې شته ستونزې او ناخوالې د قلم په ژبه بیانوي.
په افغانستان کې یو زموږ دینی یا مذهبي ممبرونه دي چې هغه ډېر مؤثر دي، او بل شاعر او د لیکوال ژبه او قلم دی چې دا ډېر مؤثر دی، ځکه دوی ډېر له درده هغه خپل کوم شعرونه چې لیکلي په هغې کې د وطن درد غم دا ټولې پکې انځور کړي دي.
په دغې مشاعرې کې په ډېرو شعرونو کې سولې او ثبات او ملي یووالي ته پاملرنه شوې وه، او د دې ولایت مشر شاعرانو پکې خپل شعرونه وړاندې کړل.
جنگ بدبخت دی، ورورولي او محبت وجني، ټولنه وجني، هم له خلکو انسانيت وجني.
جنگ ته لمن وهي، له جنگ نه ستړي شوي نه دي، ځکه ظلمي مو په پیسو ځان له ټوپک رانیسي.
له دې سره سم د دې ولایت یو تن مدني فعال او شاعر غلام حیدر حیدر د ټولنیزو اړیکو په پراختیا او د ولسونو نږدې کولو کې د دا ډول ادبي ناست او مشاعرو رول ډیر مهم بولي.
چې شعر هغه وینا ده چې د زړونو راپاڅي او په زړونو کېني، نو زه په دې باوري یم چې کېدای شي چې اقلا د یو نفر، د دوه نفرو، د درې نفرو په اعمالو کې او یا د جنګ هغه بدبخته پدیده د دوی د افکارو نه ایسته شي.
د شعر او ادب د مینوالو په وینا چې شاعران او لیکوالان تل د شعر په ژبه د ټولنې او د ولسونو دردونه او ستونزې بیانوي او برسیره پر دې د ټولنې خلک د خپلو منفي افکارو ته متوجه کوي تر څو په ټولنه کې د شته ستونزو او ناخوالو لمن راټوله شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوښنیوالې. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. قرار قرار رسیدو د پروګرام پای برخه ته مخکې لیدې چې خدای پامانه وکم. د افغانستان او هند لوبي ورسته حال دا دی چې افغانستان 103 پته منډي کړي، 15 لوبغاړي له لاس ورکړي. مصطفی صدیقی هم استودیو ته راغلی. څو بل پروګرام